آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبرم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آزادۍ په څپو کې دې پروګرام کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دریم کال په اړه بحث لرو، مثبتې او منفي اغیزې څیړو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه درته معرفي کړم، رابشم یوه لنډ راپورته. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایدر د سیشن بی پروز ویل چې په افغانستان کې هم داعش ډله فعاله ده او هم څو نورې ترهګرې ډلې په دې هیواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې څاري. د 2020 کال د اګست په 13مه د شپې 12 بجې وروسته امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحد ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یوه تاوده ټکی بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبانو یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پشان شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحد ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوری پالې ډلې واکمنه ډیموکرات تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې افغانستان ویسل، چې له عمله د وتلو په وخت کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه، دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په لسکونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوحې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی و، نو چاره نه وه چې خپل پوځان ژر او په بیړه له کابله بهر نه کړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخواني استاد شاهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده، او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخواني کمشنر هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنگروال صاحب، له تاسو واورم د یو تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوي چې امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه ووتل، له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د درس صاحب او د تاسې د رادیو تلویزیون یا د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، مخکې له دې چې د خبرې تراسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وی، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بیلابیل وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه ښه کړي چې بریدو کوي. ورځن د نړۍ ډېر ستر درې هیوادونه، لومړی برطانوي هیواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا، چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې بریدو کوو. د دغو بریدونو یوه پلمه هم منګو چې دا پلمه برابره کړه چې دې استعماري هیوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړو. او بیا همدغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه، یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په مهال هم وسو او د امریکایانو په مهال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل، دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې جو بایدن په ډاګه دا خبره وکړه، ویلي چې موږ په افغانستان کې د 1550 میلیارډو په شاوخوا کې لګښت درلود په بیلابیلو برخو کې، د سرو مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دوی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سارو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې بخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود، دا ټولې نړۍ ته معلومه دی.
همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابله را سره دی. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوې او نورې خارجي قواوې له افغانستانه وتلې، تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد دی چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوې چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سنگروال صاحب ته هغه څوک چې زما خبري اوري ټول ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر یعنی دا چې موږ په خبر یو او د کاغذ پر مخ راغلی دی، خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کښې مالی تاوانونه ډېر شوه چې د اولس لخوا اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل، د سر تاوانونه هم و ګویا دې اړ ایستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دي په دې چې زه په متحده ایالاتو کښې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي لیا سیستم دی، د هغو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره عجولانه وي. هغه نې ډېر کلونه د مخه او ډېر کلونه وروسته ټول محاسبه کوي او د هغو سره استخباراتي قوي نظام شته. په دې اساس د دوی تګ او وتل زه ډېر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بحث پر وکړم، خو ظاهر الامر او د دوحې د مجلس پر اساس چې راته وښووله یو توافقنامه وشوله، یقینا په توافقنامې د مخه به هم فشارونه وه، ځکه جنګ چې په هر ډول وي که یو ډېر وړړ وي او بل ډېر کښته وي یقینا فشار راځي، ځکه په جنګ کښې خو اولسونه تاوان ویني، مالي تاوانونه دي، د سر تاوانونه دي، که لږ وي که ډېر وي. نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان اولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه، خو په هر صورت د دوی ترمنځ توافق راغی. ظاهر الامر چې دا توافقنامه موږ لوستلې ده هغه دا وه چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کښې به نوی اسلامي حکومت مینځته راځي، چې دا موضوع تر اخره پورې ونه شوه. فقط د وتلو وروسته او اسلامي د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي عمارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوتی کابل ته. د یوولسو ورځو په جریان کښې جمهوري نظام ړنګ شو او څه چې هرې خوا ته ورسېدل چې دا هم زه د یو نظام ړنګول داسې په سادګي نه بررسي کومه.
دادرسه مننه مننه. تاسو مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، مثلا تاسو په دې کې شک وینئ چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دي وتلي چې د یو پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چېرته تاریخ ته راشو، په 2011 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستانه وځي. همغه و چې شاوخوا 1.5 لک محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او یوه برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خوا ته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډېر پخوا راهیسې، حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست، په هغه وخت کې خبرې ورسره پیل کړې چې زمینه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستانه وباسي. سنگروال صاحب، دې او دې ته ورته شواهدو ته که چېرته څوک وګوري له تاریخي پلوه، آیا امریکایان د فتن له افغانستانه وتلي دي که نه؟ د یوه پلان په اساس باندې چې دا اوږده موده رانغاړي دوی پروګرام جوړ کړی و او له افغانستانه خپل پوځیان وایستل. ډېره ښه
موضوع ته مې اشاره وکوله، او هغه دا چې امریکایان د فتن نه دي وتلي، دا د موږ د دولت د موږ د وخت د حکومت یوه لویه تېروتنه وه. په لویه کې خو باید دوی دا فکر کړی وای چې هر استعماري هیواد چې هر چېرته ځي هغه د تلپاتې دپاره په همغه هیواد کې نه پاتې کېږي، یو وخت به راځي لکه یو وخت چې نن ووت یو وخت به همداسې وځي. ولې موږ دغه آمادګي نه درلودله د وتلو دپاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا 3 لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجه نه وو چې امریکا به تر څه وخته موږ ساتي؟ آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه و چې موږ داسې شرایط جوړ کړي وای چې بیا د یو ستر ناورین سره لاس و ګریوان سوي نه وای؟ ولې موږ هغه تېره تجربه هېره کړه چې د شورویانو په وتلو راوروسته افغانستان د په وینو کې ولمبېد، خصوصا کابل؟ ولې موږ دې ته متوجه نه وو؟ او لکه تاسو چې وویلې چې د 2014 کال یادونه وکړه، نوره خو دا موضوع مشخصه وه چې بالاخره امریکایان به وځي. ولې موږ دغو وتلو ته هېڅ ډول آمادګي نه درلودله؟ او بله ډېره لویه غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې هغه کوم حکومت چې حاکم و له بده مرغه هغه هېڅ خبر نه و.
او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلي چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي، آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کو چې دغه لورې کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسو پیږی چې حامد کرزي او عبدالله خپل موخې درلودلې، هغو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کو چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دوی د واک ځواک څښتن کیږي. دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان یو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
دا درسه. تاسو څه فکر کوئ که چیرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه څه دي؟ مثلا وروسته تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپلې خواوې به له افغانستانه باسي او د دوی ځواکونه له افغانستانه ووتل، په افغانستان کې جګړې کمې شوې، د تلفات کم شوي دي، که دا یې مثبت اړخو بولو. بل اړخ ته په کابل کې داسې یوه ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو مؤسسو له په وینا په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي. دا یغه بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او لنډیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
بله، تاسو وګورئ په دې کې متحده ایالاتو کې نه اوباما، نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري. صرف هغه به چې جمهور دی اعلانوي امضا کوي. نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان خبوب دي. دا چې دوی په افغانستان کې تروکرل، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوی د مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوې اسلامي حکومت جوړ شوی وای. نوې اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نه سو. دلته په متوجه کیږي ځکه چې کدا چې وای چې د کدا دا یو ورس ورته کې دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای ماستر عبد الاخر جنگونه جوړ شوی وای. خو نو ته په پوهیږي چې بیا یو ډیر غټه خمیزه او افغانستان ډیر خرابه وا. په هر صورت امریکایانو دغه څلورم ماده چې د مذاکراتو ماده و د دې تطبیق ته و نه درېدل، څنګه چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو. دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ. نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو و دې ته مستدی مشکلاتو اخته شو چې هم سیستم اوس نه لرو، اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی او امریکا هم پې کاملا سپکې کړې هغه ماده چې کړې وه چې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو. نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه. اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات البته دا زما مشخص نظر دی، دغه هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمنی نه لرم او نه غواړم چې دښمنی وکړم. ماته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي. که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم. د بل جنگ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم. او کدا چې وي چې په ټولو برخو کې مرسته وکړي، یعنې په نظامي او اقتصادي او سیاسي برخو کې، او د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګ د تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کېږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي. پوهه چې د یو مملکت اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې که په الوکانو کې، پوهه د یو مملکت بنسټ دی. او هغه دې رونق ورکی قانون کې انتظام جوړوي، قانون دې نافذ کی او ټول خلک یعنی کار دی او آلته مصالحه تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني. او کسیستم و ایجاد کو دا په ډیره رو خبره ده په ټول مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورته دوستي غواړو نو د یوې دښتې دپاره نه جنګ غواړو نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو البته دا زما پیشنهاد دی
مانه
قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم دا صرف د پیشنهادو تر عنوان لاندې کوم
مانه دا درسته
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سنگروال سه مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیسته دی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري کنه لري لیکن د دې په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري دا څرګندونه سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم
درې مسلې بدل شوې دي اول مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده ما قدرت نه لري دا چې دې نه ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه ده انفرادي شته مګر په دلی شکل سره سره دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړې ده په یوه زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل باندې ونیسي او کچېره خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکي او دریو مسله داده شي په سیستم کې هغه هوادونه شي هغه متزلزل کې له تنسلي حملونه یو څو باري وګو باندې مشولې دي چې هغه هوادونه یعنی اندیشنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي روسیا هم دا غواړي چین هم دا غواړي مرکزی آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي دا مسلې بدل شوې دي نو ځکه د کا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې د کول شي بیل د شپ افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه
سنگروال سپ تاسو د شغل جلالي لدې څرګندونو سره هم نظر یاست
تر یو بریده هغه په دې معنا چې محترم جلالي صاحب ویلي چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه ولی د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده هغه په دې معنا نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکای ځکه په افغانستان بریده کوي چې هلته د امریکای د پاره خطر وو ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده امریکا چې په اوس دستی په افغانستان کې په سیمه کې حضور نه لري معنا دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کاور کړي فرضاً تاسو پوهیږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیج پورې خپل لاسونه وغځوي او د شنګهای د تړون د جوړېدو لوی مسله او موخه همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیا کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي او اوس دستي امریکا له دغه سیمه نه بخې سپکې دي هلته پاکستان نسی کولای چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم نه هغه د امریکای پلوی کوي او نه هم د چین او د روسیې بلکې هغه خپل لار لري هغه خپل ملي ګټې لري د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپل ګټې پر مخ بیایي نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادی هغه خطر پرون هم نه و نن هم نه و او د سبا دپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده
سنگروال سب او بخشه سنگروال سب مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښې د سپتمبر له 11 وروسته افغانستان ته راوستول دوی ویل چې په القاعده پسې راخلی بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه تر هغه وروسته چې مخکې هم اشاره ورته وکړه په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یو وخت کې رسیدلی دي او اوس لکه څنګه چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه د تخنیکی پلوه دوی دا ځواک لري ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15 یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهیر په کابل کې وشتلې نو کچیرته لداس یو خطر سره مخامخ کیږي د نوې ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای
بلې یو بل ډېر مهمه مسالې ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه و او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بل تیروتنه و. زه تاسو په تاریخي لحاظ دوه مثال وایم. هغه وخت کې احمد محمد یو خبره کوي چې د سی آی ای د ای اس ای او یا د استخباراتو رئیس و د وی چې ماته امریکای دستور راکراته ویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ ته اسامه بن لادن تسلیم کړي. د وی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویل چې تاسو اسامه بن لادن وبخې ملا عمر ته مې ویل چې اسامه بن لادن امریکای ته تسلیم کړه. وی غراته ویل چې شرمېږې نه چې یو مسلمان هیواد په توګه ته ماته داسې وایي. دی وایي په خپل کتاب کې چې ما ورته وویل چې ته په مانځه ولاړې خو له یخوا یو مار راځي مخ په تا در روان ده ته څه کوې. وایي ده ویلې چې زه اول سلام ګرځوم مار وزنم بیا پس دقیقې په مانځه درېږم. وایي ما ورته وویل چې همدغسې یو مار د تا په مخ را روان دی. دې نه وروسته ترکیې الفیصل راولېږل شو. ترکیې الفیصل ورته وویل چې اسامه بن لادن د افغانستان تابعیت وبخې د عربستان تابعیت لري دا موږ ته وسپاره. خو دغسې زغر د جواب چې د ایسای مشر ته ورکړی و داسې بیا دته ونه ویلې. ده ویلې چې زه به یو جرګه راغواړم. ګوره دا د وخت لویه تېروتنه وه چې د اسامه په سر باندې ټول افغانستان د امریکې د گزار نه خسو او فرضاً د کولای سو چې په هغه وخت کې د ترکیه الفیصل دا خبره په ځای و چې هغه د سعودي عرب تبه و امریکې ته به نه ورکول کې. سعودي عرب ته خو به ورکړی و. دا یو لویه تېروتنه وه. دومه تېروتنه د امریکا وه چې په افغانستان باندې برید وکړو او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پیدا سو اول ته وژل شو. نو دغه دواړه خبرې له عجلې نه ډکې خبرې وي او ډېر زیان یې د افغان ولس ته ورسېد. افغان ولس ځکه زیان ورسېد تاسې پوهېږي چې هر نظام چې بدلېږي او بل نظام منځته راځي کفاره یې ولس پرې کوي. دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمې لسیزې دغه نیمې پیړۍ نه را په دیخوا تاسو وګورئ چې هر نظام په افغانستان کې اوښتی ډېر زیان یې دولت ولس لیدلی دی. نو ځکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولید. تاسې پوهېږئ چې په یویشتمه پیړۍ کې د نجونو نه زده کړه په د پوهنتون کې ښوونځي کې دا یوه لویه غمیزه ده د ما د افغانستان په تاریخ کې. او همدغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون او لویه جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري له بده مرغه په دغومره وخت کې نه ده جوړ سوی. اساسي قانون نه لرو. نورې ډېرې ستونزې رالغاړي دي او مسلکي اکاډمیکه کابینه نه لرو او دا ټول حکومت بالاخره د طالبانو په ولکه کې پروت دی. دا ټولې ستونزې ولې پیدا شوې؟ د دې ټولو ستونزو تر شا د امریکې د استعماري هیوادونو لاس و. او بله ډېره مهمه مسله چې دا د تا په تېره یوه پوښتنه کې ډېره یو ښه پوښتنه راپورته کړه چې د امریکې برید ګټې او بدګڼې ښېګڼې بدګڼې څه شی وي؟ بلې بدګڼې خو یې درلودې سراسر ښېګڼو ته خو هېڅ اشاره نه کوو. خو دا یوه خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلی سم. کله چې د تاریاکو جګړه په چین کې پیښه شوه چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریاکو جګړې راویښ کړو او انګریزانو غوښته چې دی همدغسې په غفلت کې وساتي. خپله د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول. د شرق الهند کمپنۍ یوه استعماري کمپنۍ وه ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه د انګریزانو نه. اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و دا چې هغه وایي جو بایدن چې موږ 355 میلیارده ډالره مرسته وکړه. دا چې چین څومره دا چې نور هیوادونو څومره وکړه دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه بېلابېلو نړۍ څومره وکړه دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسېږي. ولې تاسې پوهېږي چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغو اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارده ډالره ورکړل. په 11 میلیارده ډالرو 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول جوړې کړل چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کوم درشل کې دی. ولې موږ د جو بایدن یوازې د جو بایدن د خبرې په مثال ویلی سم چې موږ ته 355 میلیارده ډالر راغلل ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په کلتوري لحاظ په پوځي لحاظ خپلو پښو باندې ودرېږو او بیا دغسې یو برید چې اوس داسې په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو او د هغه مقابله یا مقاومت ونشي کولی. زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه درنه غمیزه ده چې موږ ونشو کولی چې تاریخ نه زده کړو وار وار باندې تکرارېږي.
مننه سنگروال صاحب.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اسری په څپو کې پروګرام په منځني صف 12 شپږنی ویپټول افغانستان کې د رادیو لاري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. احمد شیبریم د بحث موضوع مو له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وټلو دریم کال دی. د بحث لپاره مو شاهسوار سنگروال او عبدالشکور دادرسته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لاري هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ایوب مسافر لیکي د امریکای قواو پوری لیکي چې کومه ګټه نه درلوده چې په افغانستان کې وو. سید الله رسولی لیکلي دي چې حالات سم نه دي. زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا ډیر ولوستل شي. جمعه حقمل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري. عابد تنهالی کې امریکا چهار هیواد پار هیواد یارغل کړی د خلګي خور او زل شوی دی. شکولا ایوبی لیکي هیڅ منفی اغیزه نه و. شکر د ټولي مثبت اغیزه لرلې. عبدال قیوم افغان لیکي الحمدلله هیڅ منفی اغیزه نه و. ما سواله مثبت او یوبل د اوریدونکو د کلام فتنه د امارات کړی نو هغه ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک زکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېد شي چې افغانان پراتلون کې ډیر څه ترې زده کی. ایسا خیل لیکلی دی چې امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلی دی د څه په خاطر راغلی او اولی عاجل د وتلو پریکړه وکړه. د آر ټی پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلی د افغانستان نړۍ تازه خبرونه البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدل شئ. رحمان الله قریشی لیکلی دی هیڅ منفی اغیزه نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلی د افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو هم مثبت او هم منفی تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وټلو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوی دی، خو افغانستان نوې حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، بیکاری ګراف لوړ شوی دی. نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. لټول ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
آزادی په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس پر راشو د بحث دی بلې برخې ته. سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه به ستاسو نظر واخلم، بیا به د ازره صاحب تاسو هم راشم. افغانان له دې وتلو چې امریکایي قواوی او خارجي قواوی راغلي وي او ځینو چانو ته تاسو هم اشاره وکړله چې په میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې، افغانان له دې څه زده کولی شي؟ البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړله چې پخوا چې کله د شوروي قواوی له افغانستانه وتلي افغانانو څه زده نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوی وتلي دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه زده کولی شي؟ په لنډو لطفا ستاسو نظر واخلم چې بیا د دادرس صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب، د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکړه، درې سترو استعماري هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعماري هیواد مات سوی موږ ته ګټه نه اخیستې. په 1909 کال د افغان او انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه. په 1909 کال د افغان او انګلیس دومه جګړه پیښه شوه. په 1919 کال د افغان او انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه. همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولې موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوالو زپلیو؟ من په سیاسي لحاظ باندې له بده مرغه د دغو ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. من بیا هم په خپل منځي جګړو کې ښکیل شو. د انګریزانو د وتلو نه وروسته هم خپل منځي جګړې تجربه کړې او د شورویانو له وتلو وروسته هم، او دا اوس هم تقریبا هماغه ستونزې موږ ته رالغالي دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي. نو زه فکر کوم ډیره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید دې ته متوجه وي چې د تاریخ له پاڼو نه زده کړه وکړي، او که چېرته د تاریخ له پاڼو زده کړه ونه کړي، زه فکر کوم دغه ډول غمیزي بیا بیا راغبرګېدلی شي او د افغانستان روان کړي چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا راغبر شي. نو ښه خبره دا چې موږ له تاریخ زده کړو، هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفي اغیزې بیا بیا راغبرګینو کو تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه سنگروال صاحب. د دوهې د تړون اصلي کس چې د دوه تړونی وکول طالبانو سره زلمی خلیلزاد امریکایي ډیپلوماټ دی. زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړو کې البته د طالبانو حکومت ځین لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یو یې دا خبره وکړه چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي او بل یې دا خبره وکړه چې باید له نورو افغانانو سره کښینی او جرګې ته لاره هواره کړي او داسې وړاندیزونه یې لرل. دا درسه تاسو څه وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه ستونزو راووځي؟
خو وګوره پر دې د مخه په یو ارز درته وکړم چې په ټول نړۍ کې څه په فرد څه په هیواد څه په جهان کې جلد د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای ځي چې تاوان وکړي. ټول آداب لري او آداب یې ګټه راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و او دوی په د پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتل. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي؟ زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه د مخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی، تعلیم لري، درسونه لري. باید په دې درسو ځان آگاه کړو چې دولتداري او جنگ ډېر زیاته په غوږ سره لري. راځئ چې جنگ مونږ پرېښو، دولتداري شروع کړو. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده د یو ملک دا ډېر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي، اتحاد شوروي دلته راغی. دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولې مو اتفاق ونه کړي؟ ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي نو ناپوهي پکښې کې رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله تعلیم یې نه په نصیب کېږي. زما عرض دا دی چې پر تعلیم باندې څه وکړو؟ زور واچوو. هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو د دې او یا د هغه دپاره، دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر ارادې باندې تکیه وکړو. په د خلکو پر ارادې تکیه ونه کړو نو ملي حاکمیت مو خلکو ته نه دی سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي، دوی په مملکت کې زر نشه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي، زه د یو سړک نه تر بل سړک پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی چې وي او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې د نړۍ سره زه هېڅ دعوه نه لرم.
دادرس صاحب تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسي قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداري عبارت مو وکاروه. که چیرته دغه کارونه ونه شي او مخکې مو ویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
د خلکو د فاصلې څخه ډېره استفاده کیږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي، هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کله چې استفاده وکړه بیا به زما په هیواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کیږي. هر دا چې نور خونه د ټولو جنګو، تاسو تشدیر صاحب ډېر ښه معلومه ده، د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولسو چې در بدل سو په دا ټولو جنګو کې. نو زما عرض دا دی، بیا پیشنهاد کوم هغه سي اعمال باید ونه شي او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونیسي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله، یا رڼا زما په مملکت کې ګل شوه، یعنی هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي، استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیل کړي، هغه به څوک وسي؟ هغه کولای شي چې دلته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوي بیا نو زما په هیواد کې جنګونه دي او د دې جنګو تاب هم نه لرو او نور مو نو بس.
مننه دادرسه، مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پورې که چیرته ځینو ټکو ته پام ونه شي، ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي. او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سخت حمله وشوې. ځین راپورونه وایي چې په 12 شهرونو کې د بلوچو یاغیانو حمله وکړې او هغه ادعا کوي چې تر 100 ډیر کسان وژل دي او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره ډیره بده خونړۍ ورسوه چې په بلوچستان کې حمله وکړي. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یو یالت کې یا ولس په یو سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ورو نه رسي، نو بهرنیو ته هم زمينه برابر شي. د دې په وینا د کوم کسان چې تور پوری کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کلاس لري او یا نور لاس لري، نو دای وای چې غوی ته موږ په خپل زمينه برابر کړی ده. څنګه په افغانستان کې که د ولس ځین غشتنی ونه مدل شي ستونزې به زیات نه شي؟ سنگروال سره
بالکل سم خبره دی وکوله. کچیرته موږ بیا هم د تیر خبرې تراګرزم که تاریخ نه زده کړو نو کو دا ستونزې بیا راغبرګېدلې سي. او څومره چې تا د بلوڅو د ملي ازادي بخونکو غورځنګ خبره وکړه او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره، هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غرمیزو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوڅ او په لسګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم دی، او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکه، یا موږ ته ژوندی راکه، او یا موږ ته ګیره راوخیه. ولې هغه بدمرغي چې په دغه ولس په دغه قوم روانه دی، هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړي. که چېرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي، او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي دغه ولس بیچاره د هغه ملاتړلی، خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی، ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي، او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې، او ته ولې اساسي قانون نه لرې، ته ولې لویه جرګه نه جوړی، ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوي. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو، ستر شوروي د هغه حکومت چې د دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو، هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرځېږي. غودی د شوروی پر شا یا د شوروی پښتون دغومره مغروره و چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګوندو کوي. ولې تاسې ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخیستي وو وارولې. یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کې، نو خدای دا چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د هغو ملاتړ خپل شي، او هغه څه چې
افغانان
افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بیکاری ده، د کار قوا ځوانان له هېواده تښتي. دا ټول هغه ناورین او غمیزې دي چې د افغان ولس ورسره لاس او ګرېوان دی. ښه دا دی چې طالب او طالب چارواکي دې ته جدي او پاملرنه وکړي او په دې برخه کې
مننه سنگروال صاحب.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یوش مراوریدون کې د ټلیفون او واتس اپ لاله را سره وصل شوی دی. د یو څو تنو نظر به ل نور سره شریکو مهرباني وکړئ. یا صاحب څه پوکي پروګرام دی تاسو سره سره است
دا بل نن ما چا وان چې ما دا غوړدون چې وایم دا در صاحب چې امریکایانو زغبنجانو تسلیم کړ دې د مستو ترقی دې کورونه بنجان کړ دې علاقې دغه وخت ما په یاد کوم یو چې دا یاد خلری یو سیاسي اخر خو امریکایان را ولاړ او دا امریکایان ترکه صبح صاحب دا داس نه راغلی چې بردې په پینټاګان امره او سفیر روان تا افغانستان ته دا 15 کال د مخه د نجی په شوکې زما په یاد نه ما نه اخم اکثره مړي دي، اکثره ژوند دي، د مشره اکثره په کابل کې پاتې دي، اکثره وته دي. دا که په هغه شوکې روز دي او په پېښور کې ز بخپل ورغلم سره سلم په کورلو کار ډالر ورکول دي داخله تورمشل دا حمله تکول دا 15 تدویر کال نه مخه دا پلان امریکایانو دروري بیا شنګر راني وره چې مجاهدینو چور کړو هغه وړل شادي بمر حمله باندې کز ما پیاج صبر تاسو تجربه لرم د ډیر وخت انو دې څولاړ دا د شحال نه د کلې صبر تاسو د دې مصرفونه وسو مړ وسو دې شوزا ترغلو دې بیا نکل دې خلک روزل دې ووته روزل دې پات دې صبر تاسو دا پاسان نه د کلې
کو نه مانه نساسو
او دا غواره چې باسه یو خبر پلان دی کوم صبر تاسو او دا خلک دغه ګیره باسي مقاومت سي ازادي د پلان څخه د جنگ انشاءالله په افغانستان کې ختم دي جنگ کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي په نسو جنگ نه کې په فرانسې او په لندن کې نه ست دي جنگ کې انشاءالله خبر
سلام علیکم سلام
علیکم
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو اصلي په سپوک پروګرام د تاسو سره سره
السلام علیکم شهبار صاحب خو مې وایم تاسو محترم ملوانو ته سلام علیکم کوته ټول ته سلامونه وایم یو سلام احمد اشرف اقدو سلام وکنج محمد صاحب حقیقت خبرې وکړې شي خبرې وکړې وروره زبردست سونګ دی د نیمه مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم زه کفه دی ورځ د افغانستان د ډیر غټ مشکلات خلاص شو شه بای صاحب وروره دا 52 په ودی ته د خلکو کورو باندې بمان غورځول د خلکو دروازې به د شپې په چافو کې په بمان وروره زول حتی خلک به پسو دا ویل په ګرانو کوم ته نامه د خلکو ولا نو سل نو نه خالي الله پاک دې راضي شي الحمدلله دې مشکل اوس خو موږ خلاص وو بیا دې یو خارجي افغانستان ته الله نه راولي زما پښتنه د ملونو څخه دا د شقای په افغانستان په وسنی حکومت کې د خصوصا د ادرس سره د ادرس سره دې رمنونه کول لکه محمد صاحب چې وویل په بنجانو کې بیره څه مزاورې دي دا وخت سم موږ تشکر کوو زما پښتنه دې نه ده چې آیا د ادرس ابدغه امریکایانو د دنیا وکیان په مشکې دوغونه مشکلات چې موږ ترش مې ته پیژني او که دنیا موږ سره د دغه جګړې او کدافي او دغه ناکامۍ او کدافي پر مثال اوس په کډ بشر د حقوقو خبره شي شبر صاحب نو د بشر حقوق په اسرائیلو کې در هر چا جر اسرائیلو پایماله فچ سلوي اجر راکاسې شې زموږ شمان په شنه په شهادت ورسو خو دې په ملګری ملتو کې چې په لری په امریکا کې
دې او بخښه هغه خو هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخښه هغه کوم عربان چې وښنه هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان تر افغانستان خو دې محدود هیوادونو عسکرو یعنی فرض د پاکستان ول افغانستان پر رسمیت نه پیژني دا ازبکستان ول نه پیژني دا ایران ول نه پیژني دا چین ول نه پیژني دا ترکمنستان ول نه پیژني دا روسیا ول نه پیژني دا سعودي عربستان قطر خبره دار سي تر هغه پورې خپل مشکل و نه منو تر هغه پورې خپل مشکل و نه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمني کوي یو به مدونه سي مانانه چې خبرونه کې نه پات راځي
خبره پر ځای وروره یو وخت په وخت راکړې یو خبره
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربان دا خو ګرځې پیژنې چې د امریکا ته چې اوسه
دا ټول دنیا به دغه سنې حساب ګوره ټول دنیا به دغه سن یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یي یا تنا مو شي د ټول دنیا بدره دلته خو بیا فکر پکار ده
ګوره دا د چین مسکه ملاند چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي پر رسمي اعلان نه د کړی چې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زله تاسو سره يم زه دا خبره کوم چې د جنونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دادر صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او جنې د مکتبونو دی هغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پویږي چې د افغانستان راتلونکو ته په تیار کې شي کدا کارونس لیکن په نور دنیا کې هم دغه څه ده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکم مو بخښیس خبرې مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمنی ده په جرمنی کې د جرمنی رژیم صدر اعظم واکمنی ناممکن ده چې افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړ نه سي کله غن نن اعلان وکي سبا د واک لري کې شي ځکه چې په دې وطنونو کې خنجونی و شز ډیر قدرت او واک لري مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو را سره
السلام علیکم شبر خدای
جوړ وعلیکم السلام خیر یوس مهرباني
او سلام ده هلند کې کې څه خنو د ټولو ته دا ده نه که څه دې چې مبارک وایم چې امریکایان ورته افغانستان کې دا رقم مخته کړل یا وځم افغانستان د جګړې او د ګرته ور شته چې ولې چې دې پر ولادت نه نه ډیر لوځه راوستل دا ولج ولز کوځي فاطمه او فاتخه د کډو په مخ وته لري مې او فاتخه سره کې یو خو فاتو به یې یا بغایش یې جل کې به بر غربي هواد جل کې یا بیا ځای هواد جل کې ته دلته په دغه طالبان باندې راځي بیا ته بلته جنگ شروع وي بیا طالبان داسې ونه کې
او مننه ساسو نظر ډیر دقیق نظر دی باید هر وخت اندیشنې وي
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغون کو بیرته پلانډو باندې مثبت او منفی اړخونه ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلی دي لومړی کا څنګهوال سب تاسو نظر واخلم دا مثبت او منفی اړخونه په ارتباط له افغانستان نړیوال ځواکونه وتل لیکن جنډیر مهم شان جنډیر مهم پروژه په افغانستان کې نیمګړی پات شوې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر ورسته پریکړه په په بروک د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر ژمنې وشوه څنګه کېدې چې افغانان دغه پیسو ته لاسرسی پیدا کړي او د ژمنې چې افغانانو سره شوي دي د بیرته ترسره شي او د پروژې فعال شي
بلې رښتیا هم همداسې د تاسو معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې و چې هغه پروژې چې په افغانستان کې د یو محل لپاره یا د لن محل لپاره چې کمې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د یو سره مرسته کوله ګڅام په دې ورستیو کې دغه سي یو اعلان نو سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه به بشپړی او کچیر ته رښتیا دا بشپړی نشي زه فکر کوم هغه نیمه کار چې هم سوی هغه نیمه کار هم لمینځي نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي نو بیا کولای شي چې د ایسره مرسته وشي اول باید اسلامي امارات یا طالبان باید په دې پوښي چې یوازې امریکایان نه دي چې د دې دا کوي چې موږ سره ستونزه لري بلکې گاوردیان هم له دې سره ستونزه لري تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیو پیړۍ لاس وهنه کوي او دا اوس هم د صدر اعظم پرون په یو رادیوي تلویزیونی وینا کې ویل چې د چی چی پی چې په افغانستان کې تمویلېږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي همدغه ډول نور گاوردي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته خنې نه لري خه خبره دا ده چې دې ته حکومت توجه کوي پوسی چې موږ باید له وی خوا گاونډي او بل خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونو وګورو ترڅو چې بیا افغانستان له کومې استونځي سره مخامخ نشي نو زه فکر کوم چې په کار دی چې لډیر دقیق عقل نه کار واخیستل شي او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کیږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباد کړو بل خبره چې ډیر زه فکر کوم مهم هغه دا ده چې موږ یو شمیر اکیډمیک کسان یو شمیر مسلکی کسان کاغه په هواد کې دننه دي او یا د هواد نه بهر دي او هغه سره چې عادی د تماس یا د ارتباط په اړه چې د کوم کمیسون جوړ کړو دغه شخصیتونه راولي دغه شخصیتونو ته بلنه ورکي اول ته د غزینی اکیډمیک مسلکی پوسټونه چې په یواد کې موجود دي نه هغه د توس پاریزه فکر کوم دا یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځیدلای شي نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونه ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یو بل غمیزه انتظار ولرو
مننه سنگروال صاحب دا درسه تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده قحطی ده کار نشته لیکن کومه پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قوا په وخت کې په افغانستان کې شروع شي وي که چیرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کومه مرسته چې نړیوالو یې ژمنه کړې و هغه افغانستان سره وشي ممکن دغه مشکل هم حل شي ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړه نه وي نو زمينه شاید ډیر دته مساعده شته چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي دا درسه
بله بله اورم شبیر صاحب تاسو خبره امبلان منځخه ده ولی دغه شی تم دغه وای زم دغه وای لمړی دا دی چې افغانان نو د جنگ قامو او دغه نشي په استلاسه سره د دوی د پال ولس وځي او لمیان ز اولاد نشي په استلاسه بوتي نشي نو موږ د ټول جهان سره ما پښنا دادې چې را خپل ستونه اله ته امیا منشور ته پرګور او دا یواله پیدا کو هغه خو په مدل دی
موږ افاضل او ملګری ملتونو په تاسې ټول نماینده هلته ولرو د جهان کو ما څو وارې دا وایه هغه وخت چې ابوصاب دلته راغلی و بل وخت و اوس بل وخت دی اوس زه یم چې نه غواړم چې بیا زموږ خلک په اتفاق په جنګ کښې وسوځي یا ملي حاکمیت ارضي تمامیت او ملي استقلال ته مو تاوان ورسېږي غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قراردادونه وسي ډېر ښه خبره ده کومکونه دې ورجست کړي د کومکو څخه دې استفاده وسي بې توپاقه چې هر څوک راځي افغانستان ته دې راشي انجینران متخصصین سره په ابادېدو کښې بې توپاق وشي لکه د پاچا په وخت دغه پروسه وه
بله مننه دا زرا صاحب د سنگروال صاحب د دل خطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دی دا خبره دا در صاحب وکړه واقعا زمان بدلی شي وخت بدلی شي خو لکن فکر نه کوي چې د په افغانستان کې یو لوی تیروتنه تل هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته څوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کړي ممکن ناورینونه رامنځته شي او مشکلات زیات شي
بله وګورئ تاسې یوه پیړۍ د مخه چې امان الله خان کوم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په ښوونیز لحاظ رامنځته کړي وو او غوښته یې چې هغه عملي کړي او د هغو پخلی وکړي له بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته شو چې یوه پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانیستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوا صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د ساري په توګه یادولی شم نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بلې ستونزې سره مخامخ اوسو نو یوه لویه خبره خو همدا ده د بله مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه هغه اقتصادي پروژې دي هغه انکشافي پروژې دي که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو موږ د خیریه مؤسسو او مرستندیو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو موږ دغومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وې هغه دې بیا ورغوو هغه نه یوازې رغولی نه شو بلکې هغه څه چې کړي دي هغه شاید بېرته له منځه لاړې شي نو زه وایم د دې دپاره چې باید په ډیپلوماتیک د برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښته کار واخلو هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید د هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي د اسلام د افغانستان دپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان دپاره ګټه لري که هغه اقتصادي پروژې دي که هغه نورې پرمختللې پروژې دي که هغه د تعلیم په برخه کې دي که هغه په بېلابېلو برخو کې دي فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې موږ باید د هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو له مرستو نه د دې
سنگروال صاحب او بخشی فکر نه کوي چې کله دا کله داسې یو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي مثلا لکه په دې وروستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول مثلا د ښځو د مور ورځ مه لمانځئ او د مور ورځ مه لمانځئ ولې ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن چې نیسو دا خو هم د بهرنیانو کار دی دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خو هم د بهرنیانو کار دی دوی هم دغسې په غونډو کې راټولیږي یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې یوه خبره یاده کړم مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوو سې په نړۍ کې نور راوپاروو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو څنګه سنگروال صاحب
بلکل ډېر سمه خبرې ته دې اشاره وکړه تاسې په دې پوهسئ چې د اسلام سپېڅلی دین د ټولو مسلمانانو سپېڅلی دین ده او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمان وي او د اسلام د سپېڅلي دین خلاف عمل وکړي زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو دپاره د نړۍ د مسلمانانو دپاره د منلو وړ نه دی نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملی ګټو ته ځان نه رسیږي. تاسو یو ډیر ښه مثال وړاندې کړئ، فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهیږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګند و، یعنی تل پنځه متره ټیکرای هرې ښځې په سر کړی دی او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په هغه باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کیږي، په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډیره مهمه خبره وکړم، هغه خبره ده چې شبر صاحب تاسو پوهیږئ د انجونو د تړلو نه وروسته ډیرو پانګوالو خپلې پانګې ترکیې ته، دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله، او هغه دې دپاره چې خپلې کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي او دغه پانګه باندې همغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنتون پوهنځیو ته تللې
عمل ته اوس پزدا کبه باندې بخودي ولې اوس بالکل منانه څنګه ولسب دمدا ساسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پنګوال زپې شنه مچ جنوي ازبکستان ته کډه کړې دي. یو رزمیو سره خبره کوله چې څنګه وای ځکه سمالور ل مکتب نه پات شو زپ ازبکستان کې ژوند کو. د خبرونې ورستي او څو ثانیو وخت لرو د درسب کپلان دوستا سو نظر واخلم څه باید وشي په یو جمله کې.
بله، ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبري مو وکړي. زه بیا هم د اسلامي امارت څخه ډېره قوي تقاضا لرم، هغه دا چې راځئ چې د رسمیت پیژندلو دپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړو. کله چې
مننه مننه دازره صاحب، همدا یوه جمله بس، وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم، له سنگروال صاحب څخه ولا اوریدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته، زحمت چې بر اجازه اخلم.
ترخ پا خپل برخي هر چا وست دا سرمند وطن ګلون څلوي دلی پانی هم پاتې نشوي داسنا تر سي سلې لوټکړلو ګلشن دا وطن تلاس ویګاس په ماښام کې میزړه چوي نرم Las Vegas, Mama Shami, Kimi Zlachvi, Darman Rata Yadir, Jifal Yara, Nauma, Khustan, Dawa